السلام علیکم اته بچی شوی لند خبرونه د سالنګ لوی لار سره لننه د مسافرونکو موټرو په مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ریاست خبر ورکړی چې د لارو به یوازې د شپې په مخ په نوبت د بارونکو موټرو لپاره پرانیستې وي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویلي مسافر به د شیبر کوتل او قربان درې لارې له شماله جنوب او له جنوبه شمال ته تګ راتګ کوي. راپورونه د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې له قوله خبر ورکوي چې ښایي دا لوی لار تر دریو میاشتو وغوړول شي. د کندهار د میرویس روغتون یو شمیر چارواکي په دې روغتون کې د درملو او ځینې روغتیایي وسایلو د کمبود خبر ورکوي. د دې روغتون څو تنو چې نه یو روغتون نمونه واخیستل شي پرون ازادي رادیو ته وویل په خو باندې ناروغانو ته وړیال درمل ورکول خو لکه چې د سره سری مرستې کمې شوې دي. دوی په درملو کې تر بیا په سلو کې کمواله راغله ده. له شاوخوا ډیر شکل نو رئیس سره سلیب له دې روغتون سره هم د درملو مرسته کوله، همي طبي وسایل ورکول او همي د ډاکټرانو معاشونه. خو له تیر دوه میاشتو رئیس سره سلیب په ټول افغانستان کې خپل مرستې محدودې کړې دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پاتو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو تراوتو خبرداري ورکړه. د دې ریاست لخوا خبر شوی خبر پانه کې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د درنو اورښتونو لامل د سیلونو د بهیدو اټکل شوی دی. پولیسو کې د افغانستان په شاوخوا څوار لس ولایتونو کې د سیلابونو لامل نږدې 500 کسان مړ شوي او د سلګونو کورنو په ګډون زرګونه جریبه کرنې زمزکا او میولرونکي باغونه تخریب شوي دي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې صدر اعظم شهباز شریف به د هیواد پارلمان د دیونې د چهارشنبه پر ورځ حل کړي. دا نیټه درې ورځې مخکې تر هغه چې د ائتلافي حکومت د ړنګېدو او د موقتي حکومت د جوړېدو لپاره ټاکل شوې وه. پاکستانی رسنیو د ډان ورځپاڼې په ګډون د یو شمېر سرچینو له قوله چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه کوله خبر ورکړی دی چې دا پرېکړه شهباز شریف د پنجشنبې په شپه په یو غیر رسمي غونډه کې اعلان کړه. د پارلمان منحل کېدل دا معنا لري چې باید تر نوي ورځو پورې انتخابات وشي. او د خوځو فوټبال نړیوال جام د دویم پړاو لوبې نن پیلېږي. په یو لوبه کې به سویس له اسپانیا سره او په بل کې به جاپان له ناروې سره مخامخ شي. دا لوبې د جولای په شلمه د نړۍ د 23 میلی لوبډالو ترمنځ په نیوزیلانډ او استرالیا کې پیل شوې چې اوس په دویم پړاو کې 14 لوبډالې پاتې دي. دا نړیوال جام به د اگست تر شلمې بشپړ شي. خراغلې د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو درسي ساعت او تر خوای د خزل لپاره د ازادي رادیو خبرونه نیمه نړۍ ته ځاګړې شوې. خلاغي وړاندې څو راپورونه د طالبانو حکومت د سالنګ لوی لار سره لننه د ټولو مسافرو پر مخ تړلې ده. د دې لوی لار 10 کیلومتر بیا رغول کیږي. طالب چارواکي وايي یوازې بارونکو موټر ته د شپې لخوا اجازه ورکوي چې په نوبتي شکل له شمالي سالنګ جنوبي او برعکس تګ راتګ وکړي. د ځینو خبرو شویو راپورونو پر بنسټ دا لار به په نږدې دریو میاشتو کې ورغول شي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د طالبانو د فوائد امي وزارت سره لننه د سالنګ لوی لار د ټونل او د دې لارې د رغېدو لپاره د مسافرو پر مخ بند کړی ده. له افغانستان رسنی راپور ورکوي چې یوازې به د شپې په مخه لویو باري موټرو ته اجازه وي چې پر دې لارې تیر شي. هغه هم داسې چې په نوبت پځي او یو شپه به موټر له جنوبي سالنګ شمالي سالنګ ته ځي او بل شپه به برعکس له شماله جنوب ته حرکت کوي. د طالبانو د فوائده امي وزارت په وینا مسافر به د شیبر کوتل او غوربند درې لارې جرازي، خو دا لارې د سالنګ د لوی لارې په څیر پخه نه ده، کندې کپرې ده. شبیر د پروان و اوسیدونکو ازادي رډو ته په یو پیغام کې وویل چې باید مسافر ته د سالنګ پر لاره د تګ را تګ لپاره وخت وټاکل شي.
کو تر روان شبر خو به خیر هفته مونږ نه ته
دی وای د شبر کوتل پر لاره موږ نه شتلای ځکه چې لاره خراب ده، لری ده او مسافر سړی کوي. موږ ته یو وخت وټاکی کډ شپې په مخوي کډ ورځې په مخوي چې مسافر لاړ شي راشي. د پروان یو بل اوسیدونکو شیر محمد هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د سالنګ د لوی لارې د رغېدو چارې دي کړندې شي.
خوشمن داسم کې نیمې راي مور هم دفتن
دی وای هیلمن یو چې موږ د لارې جوړ جوړ شي او بل دا چې موږ ته دی وخت وټاکی چې څو وخت په دې لارې کښپه وکورځوي چې ولاړ شو. د طالبانو د فائدې امي وزارت اونې مخکي د مسافرو لپاره د شلي بر د لارې د تګ راتک خبر پاغه پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړي وو نو ورکړي. دغه پیغام د فوائد امي وزارت د رسنیو مسول محمد اشرف حق شناس استولې وو. دی وای
ټولګټ وزارت د سالنګونو لوی لارې د 30 کیلومتر سرک د اساسي ترمیم او بیا رغونې کار پیل کړی دی. په همدې اساس ټولو درنو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د یاد پروژې د کار د غوره تطبیق په مخه سال له شنبه ورځ څخه چې د 1415 هجري قمري کال د محرم له 13 نیټې سره سمون لري، دغه لوی لارې د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایطو د تګ راتک پر مخ تړل کیږي. خود شپه لخوا په نوبه سره یوش په شمال څخه جنوب لوري ته او بل شپه له جنوب څخه شمال لوري ته د تک اجازه ورکول کیږي.
د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې په وینا شاید سالنګ د لوی لارې درغاوني چاري تر دریو میاشتو پورې دوام وکړي.
اوریدل مو چې د سالنګ لوی لارې د بیا رغونې لپاره سر لرنه د مسافرو پر مخ بند شوې ده. طالب چارواکي وایي د لارې بل دی روسي واځي د شپې لخوا د تجارتي موټرو پر مخ خلاصوي، هغه هم یوش په د شمال لوري جنوب ته بل شپه له جنوب شمال ته. د دې لوی لارې د رغېدو چارې په ځانګړي ډول اقتصادي پلوه څومره مهمې دي؟ د اقتصادي مسایلو کارپو ازرخ حافظي پرې له ازادي راډیو سره مرکه کړې.
د سالنګ لارې د سلور سو ترکونو او مسافر بهي موټر لپاره د ډیزاین شوی و حد اکثر اوس مهال 15000 موټر زنی تیریږي او زی او راځي. دا د حضرت ظاهر شاه په وخت کې په 1200 کال کې پرنيستل شوی دی. اوس 1202 کال نه شپې ته کال دغه تونل د افتاسخه تیریږي. په دا شپې ته کالونو کې چې دغه وخت را تیر شوی دی هیڅ مثبت اقدام دغه تونل د بدیل لپاره نه دی شوی. اوس د سالنګ تونل د ترمیم وړ دی، باید ترمیم شي او دغه تر څنګ باید نوی یو بل تونل جوړ شي چې یو تګ وي بل را تګ وي حد اقل. او د لارې چې دی د سړک چې دی د سړک ډیر کوچنی سړک ده، شپږ متر عرض لري او کله نا کله چې د ګاډي یو بل څخه تیریږي دا بربری ترکونه احتمال دیشته چې بل سره ټکر وکړي. او ځکه هم دلته تلفات ډیر زیات دي او ترافیکی پیښې ډیر زیات دي.
حافظي صاحب، د سالنګ دلارې د اهمیت په اړه تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړ. د دې لپاره چې د افغانستان د شاوخوا اتو شمالي او شمال شرقي ولایتونو لار له سالنګ تیری شي، نو د دې لارې د رغېدو پر مهال به سوداګر له ستونزو سره مخامخ نشي؟
دا خو معلومه ده چې شیبه چې یو موټر دریږي په سوداګر باندې دا بوت چراغ دا لګه خو بیا د مستلک اس خیر اخلي او قیمت د تماشو د کالا زیاتیږي او په مارکیټ کې په مناسب بیه نشي ارزه کېدلی او مستلک د موټر ډیر زیات وي، تیل ډیر مصرفيږي او زمان ضایع کیږي. دا ټول د خصوصي سکتور لپاره نه یوازې خصوصي سکتور لپاره بلکې عمومي افغانستان اقتصاد ته ضرر رسوي.
نو د ترانزیت لپاره او د سوداګرو لپاره داسې څه بل لار ممکنه ده چې د سالنګ په دې لار د خبیروبار کم شي او د خلکو ستونزې هوارې شي؟ شاید تاسو له سوداګرو سره په غونډو کې داسې څه مسله کوم وخت مطرح کړی وي او یا مطرح شوی وي؟
د امان الله خان په وخت کې جرمنان یو ښه نقشه کړی وو چې د اولنګ څخه تر دوشاخه پورې د تونل وال کېدل او دونه په غره کې ختل او کوتلونه جوړول او په اخر د کوتل کې بیا سل وهل د تونل وهل د خپل یو اقتصادي او معقول کار نه وو. باید دوی د تونل ډیر لاندې دلته د دې څخه د سالنګ څخه تیریږي یالته بیا ولنګي د ولنګ څخه تر دوشاخه پورې بیا یو اوګ تونل په کار وچوهل شي. خو دوی د ترجیح وکړ چې یو په سوګه کې یو تونل وهي لاند تونل چې 2.4 کیلومتر دی. هغه لاندې تونل چې دی هغه تقریبا 9 کیلومتر شاوخوا راځي، اما 30 کیلومتر دا کوتلونه او دا لوړ جګېدل او بیا ښکته کېدل په کمی. نو هغه لپاره خو بیا ډېر لګښت پکار دی او په اوسنۍ شرایط چې بینلی مرستې هم نشته دی او خارجي مؤسسات لکه معتبر بینلی مالی مؤسسات لکه IMF لکه ورلد بانک او لکه ایشین ډیولپمنت بانک مرسته نه کوي حکومت سره. دا په داخلي منابعو متکی کار دی او نو پوهیږم چې دا تر سره کیږي یا نه.
د اقتصادي مسایلو شانون کې از رخش حافظي.
ازادي رادیو پلانډو څپو آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
تاسو مالچ په ګوردن نه د افغانانو اقتصادي وضعیت خورا ترنګلي حالت ته رسیدلې ده. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د افغان او قزاقي سوداګرو ترمنځ لسګونه میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک شوي دي. اخوا د قزاقستان د صدر اعظم رسیال ویلي کې شرایط خشي د استانی او کابل ترمنځ سوداګري تر 3 میلیارد ډالرو رسیدای شي.
د افغان سوداګرو او قزاقي تاجرانو ترمنځ د څه باندې 190 میلیونه ډالرو په ارزښت تړونونو تر لاسلیکې دوه وروسته په پلازمینه استانه کې د افغانستان د محصولاتو نندارتون د پنځشنبه پر ورځ پرانیستل شو چې نن به پای ته ورسیږي. په دې نندارتون کې چې په اویا غرفو کې نندارې ته وړاندې شوی، وچې میوې، تازه میوې، زعفران، ګران بیه کاڼي، غالۍ، لاسي صنایع، جوس او حتی د سبزیجاتو بیلابیل ډولونه کېښودل شوي دي. د دې نندارتون یوې ګډونوالې فیروزی اکبری ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې بازارونه سړه شوې دي او دا سې نندارتونونه شاید تجارت ته ودی سبب شي.
از وخت کې حکومت تغییر کړه
لکه چې حکومت بدل شوی، بازارونه خراب شوی دي، خلک بیکاره شوی دي، هغه سه بازار نشته لکه په خوا چوا. دا کار ښه شوی دی چې تاجر او میرمن ته د کار اجازه ورکړی ده او دوی کولای شي چې خپل محرم سره سفر وکړي او نندارتونونو ته لاړ شي. لکه موږ چې قزاقستان ته خپل محرم سره راغلی یو، طالبان هم هڅه کوي او موږ هم هڅه کوو چې بازارونه ښه شي.
پاستانه کې د نندارتون د هغه غونډې ترڅنګ جوړ شو چې د افغانستان او قزاقستان شاوخوا 300 سوداګرو د اگست په 3مه پکې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د قزاقستان او طالبان یو شمېر چارواکو هم ګډون وکړ. د قزاقستان د صدر اعظم رستیال او د سوداګرۍ وزیر سریک ژومانګارین د غونډې ته وویل چې د قزاقستان او افغانستان ترمنځ تر 3 میلیارد ډالرو پورې سوداګري رسیدلی شي. شاغلی ژومانګارین زیاته کړه چې افغانستان دوی ته ډیر اهمیت لري، د دغه هیواد لارې په پاکستان او هند سپره ده. د قزاقي سرچینو په وینا د روان میلادي کال په لومړي 15 میاشتو کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ تجارت څه باندې 314 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. افغان تاجران په دې نظر دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نړیوالو بندیزونو د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول اروپایي ټولنې او یو شمېر نړیوالو مؤسسو د افغانستان بانک زیرمه کنګل کړې ده او افغان تاجران نشي کولی چې له بهر افغانستان ته او له افغانستانه بهرنیو بانکونو ته په اسانه پیسې انتقال کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کندهار کې زرګران وای کار روزګاری په کښوې دی. خو خلک هم وای د دې پرځای چې نوې غاڼي واخري، بلکې په کور کې خپل شته غاڼي او نور زینتي توکي لدی عمله چې اقتصادي ستونزې لري په زرګرانو پلوري.
په کندهار کې د سرو زرو د پیر او پلور بازار بي بي د خپل کور سره زر دی بازار ته راوړي او غاړي چې به پلوري او خپل ورزنی اړتیاوي په پراکړي. هغه څه مدوړان دي خپل د غاړي د سرو زرو عامل بنګړیا وانګشتری چې د کلون رئیس یې ساتلی وو، لدی خاطر وو پلورل چې خپل خاوند ته د شخصي کاروبار زمينه برابر کړی.
زه سره در بدر رسول الله نظم زر وغو می خرج کړل. څه سات کم زور یو هغه مو د اصلي کاروبار راوستي.
دا میرمن زیاتوی چې غنی کورنۍ چې اوس مهال د غربت او بیکاری سره مخامخ دي، مجبور سیوی چې خپل د سنگار سره زر او غاڼي وو پلوري. د بی بی په خبره د لور هم مجبور سوي چې د اقتصادي ستونزو لامل خپل سره زر وو پلوري.
اغم د زم د اقتصاد می کمزورې و چې فرق یې غل سره ول بیا دی پر وړي سو و دا یو کې بل یې غدا زری خرڅ کړ.
په کندهار کې د سرو زرو پلورونکو هم وایي د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د لامل سوي چې خلک د سرو زرو د پیر لپاره لږ راسي. د محمد صدیق پونوم یو زرګر چې د تیر 15 کلن رئیس زرګری کې وی ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو لامل خلک د سرو زرو د پیرولو لټپان څخه به برخې سی او د پیسو ګټلو او د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ دي چې د خپل کورونو سره زر و پلوري.
دا اوس وختونه کې خلک اقتصاد به کمزور شوی دي او خلک د خرید پر ځای فروش ډیر کوي، یعنی دغه مش خرڅلان نه لري چې خلک را باندې خرڅي، یعنی خرید نه لري. دا موضوع ډیر جدي موضوع ده، باید دغه ته پام وکړو. اوسه د خلکو اقتصاد باید قوي شي چې دا غره کمی فکر نکوم چې ډیر وخت ازرګران به دوام ولري. تقریبا تسلو که اچیا پیسد خلق خرسی شل پیسد که رانی مغم ده مجبور توب سخو بلده غنست
زمانم عزیز احمد پا اس وقت که پروشاد خو بیخی پسل که لس پیسده ده ده مجبوری سه راوری اکثر خلق چه راوری زروی مجد ده مجبوری سه خرسو شینل رو پا کور که وره رانیسو غنم رانیسو ده کور مسارب کو پا ده زر خرسی
بلخوا په کندهار کې د زرګرانو د اتحادیې مسولین د سرو زرو د مارکیټ ټیټوالی د ټول هیواد په کچه عمومي ستونزه بولي. د نوموړي په خبره د سرو زرو بازار په هیواد کې د کاروبار او د خلکو د اقتصاد سره تړاو لري.
هغه وخت چې خلک معاملې ولري، کاروبار ولري، دوی زر رانیسي. هغه وخت چې بیا که چیرې معاملې په ملک کې په ولایت کې کم سي، بیا نو خپل د ضرورت په اندازه دوی خپل زر راوړي خرڅوي. خو نسبتا و تیر وختو ته نن په کندهار کې دغه مارکیټینګ د تلا چې دی یو څه کچه کمه سوې ده.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼو کسانو په ځانګړي ډول میرمنو خپلې دندې د لاسه ورکړي چې له امله بیکاري زیاته سوې ده.
مننه. اوس هم له ژمنې سره سم نیمه نړۍ یو پسې درسي سات خبرونه واوري.
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدې هدا پر دې سالاتونه مر باندې راغلي چې خپل ځان بم وها وخته بم خپل شکول هر څه دوا اخلم در تر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وچې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي.
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځ وسخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دل خوس ځانور نه ګوخه کوي. یوازې توپ غړی په وزن، اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي. ل نورو سخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي. دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دیا ته رسولی وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلات یې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغهس شو چې دربدري شوه. ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره نوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاون اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي. اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاون سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهم، اخیر یې ورته کوم. اته ته دې هدا پر دې سالتونه مر باندې راغلي دي چې خپل ځان بم وهه، چې دې قار به مې راته ډېر به مې زړه خفه شو، بېخته به مې خپل شکول، یعنی چې ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همدې صفات شي نو شاید حالت هم د دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجنونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول. د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي. فاطمه د ځان پاک له وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجنې نه تنها د ډیپریشن کې او په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبیعي حق دی هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجنې اوس په ډیپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي. مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تقیبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فریژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي. هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوه چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپله لیدو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فریژان هم خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي نو دا حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه د ډېرو لحاظو نه چې دي په ډیپریشن کې دي. مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون د مکتب او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله. ما کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیپریشن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته خستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دوته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي او دا خپله یو دلیل یې دی د دوشانو.
مینه حسنزی چې د تپانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کېږي. اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکېچونه هم شته، په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پسرفته عمل کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کېږي او توجه ورته نه کېږي، خو بیا هم ډیر مهم باید وارزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو معتاد شي او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې د دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي یوه بله مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي، په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي په هکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مریضۍ باندې ډېر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید وي څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزې مشکلاتونه سي د دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو. ژور خفګان بیا داسې حالت ته ورسوي چې هغه زموږ صحت هم د لاسه ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ د دغه خفګان څخه بیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولنه هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شاخوا خپرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې مېرمنې دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکوال او ژورنالیست امنه مایر چې له واڅخه بهر اوسی ګل خپل تجربه سره وایي چې جوړ خپګان د خپګانونو پرخلړی ته وایي. نو مړی وایي چې په هواد کې دنه هم لګانو ستوندو سره مخ و، خو جوړ خپګان په دې بری الی نه شو چې د ژوند چاره ګډي وډی کړي. خدا چې وس کډواله شوه په ځان کې د جوړ خپګان نه خنخانی ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړي، هغه په پایل کې خپل په خانه ستوندو سره وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تابند داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چرت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
bale
لنی
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سولو مهاجرت ته مخ کړه، لغه وخت نه راتوایه، آیا حال ته د سې کوم څه وچې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د جوړ خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر خشیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانی کې وو، خراب وو، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی کې آبادی کې دا زیرې په ما د قبر پر سر کې.
بله
او دا ډیره سخته سخته ده.
زه پوهیږم چې کله ناکله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په غشيبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی اندوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کوم تر څو چې زه ژوندې یم. خو زه هیله مندم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندې هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کوم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله مندم د خدای نه غواړم چې د تاسې شیبه شاهده اوس.
اوس کله تاسو نه پوښتنه د سیم ماتراکو هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې ورزګان چې لرو هغه که په هر سن او سال کې یو هغه تر سره کړو او هغه ته د ښه صحت خواندان او ژوند په خوخه تر سره کړو په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پېسلا د وی امیدواري د هیلمندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو امید ورکړو او د وی امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیریږو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامته اوسئ.
ډیره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونی شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی، د حافظه او ذاکره، دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خپګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو شي موږ تاسو خپل ځان هم د ژور خپګان نه وساتو او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، هغه که کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی جوار خپګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو دې موږ تاسو متوجي شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه. که دا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خپګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري. دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کې، په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي دی، هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحله ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نشي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري، او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي، ما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل هم ورته شي، ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی، داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
بای ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکل تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفيف چې ورته ورکړي مسکنات، خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي، او د دوا مراجعه چې تقریبا چې اخري هغه دی یعنی هغه حل دی، او د ډاکټر صاحب نوم زما د هیله د خواستان دی، هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري، عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاست دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې بده مرز باندې وخت دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي، دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرځي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرځي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه کیږي، نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعضی خبرې متاسه کوي په سینه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي، چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې، الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی د ټول نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوړ خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړیم. طبي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضی هغه لري، بعضی اغیز لري، خو طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنې وي د مصاب ته وانه، کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب ته وانه کورنۍ بعضی ستونزې وي، خو انسان باید تسلیم نشي، او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قران باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج ووسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته بدغه پیغام ورکو چې زه جوړ یم، زه خیم او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لستر راوړنه باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل پښو لاندې واچو او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، د نجونو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورت از د کونکو پر مخ د خوانځو دروازې بندي کړې. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تاک بندیز ولګېده. په بل امر کې په هانتونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځندېده، چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې چې د دې خځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیرې به د افغان خځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د یادونې وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او له ازادي رادیو خبريږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته، نن به زمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکه لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلومو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکه بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکه یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څیرونو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو، ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي چې د هیواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنا چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر لکه څخه د خمعاب سویل ویدیسته 295 متر دی چې دا ډیره لږ اندازه ارتفاع ده. خو ډیره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 متر ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د تراجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 1500 متر پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 1500 مترو څخه تر 2000 مترو لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم، هغه برخې چې له 2000 څخه تر 6000 مترو پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي لکه پامیر، بابا غر او د تورت نور. پامیر او ساتول د بار لسید څخه 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي. الف د امو حوزه، با د هلمند حوزه، جیم د ننګرهار حوزه. الف د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر په لوړوالي پیل د راکت او وینګي کلا تر سیمو پورې چې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشګرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با د هلمند حوزه، د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او ګوزره را اخلي، چې په عمومي توګه د ګوزره دشتې، جهندوم، امیران دشتې.
د زمکی پاړه د درس په سلسله کې خونکي د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې دغه هیواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو لا ازادي راغلی.
دی ولسم ټولګي درسي ساته خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړی برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا چې خورا ښکلې دي او د ساختمانی چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خون کې د دې دوه ډوله ډبرو پاړه معلومات راکوي.
درخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا ماربل، دا هغه تغیر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغیر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولای شو چې په ټوټو ټوټو یې واړو او کولای شو چې دا سایکل کو، سپینې کو، پاکې کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغیر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرې کېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمیر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي. لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپل مبارک هلته پرته ده. نو د خرقه مبارک د چار چاپیری هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپ سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یا شروع په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي. او هغه طبیعي ماربل چې بیا وروسته د سایکل څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. حاکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان دپاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د خونکي په درس کې واوریدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډیر اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډیر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو په دې چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن بخون کوي راته وایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بېځایه کېدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د اغیزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغییر سره ترسره کیږي د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس د تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډیر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نور هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 5 میلیونه څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنیو لاملونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دا کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ، بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 مریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اوروزګان او د هزاره جاتو لوړه سطح په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې. مهاجرتونه هم مثبت پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړې دي. اول، منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس له لاس ورکول، د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دوهم، د مغزونو تېښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم، من پی اغیزه پا اچایوی ده پوستی که پا ناروغی اختا کدل سه وقت چه او پارت خارجی ملک تولار سی حال تا پا اچایوی یا ایرس باندی اختا سی حال تا دول دول دست سکیش چه اغا ناسم رویشی نو سه وقت دل ترا سی دا ناروغی دل تا هم خبروی چه دا ده مهاجرت من پی اغیزه بلا لیسو سلام باندونه هیوادونه تا ده سرمایه لیش دول کم کسان چی داخل څخه خارج ته په ماجرات لري دي د ځان سره کیش یا نقد پی سی وړي دي چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نقد پی سی به خارجي مالک ته انتقال شولي او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبت اغیزې په لاندې ډول دي. اول، د خپل فرهنګ لیږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولای شو چې په ماجرات سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او د نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا سو. دوم، د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم، د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې هیواد ته موږ لاړ سو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یو، موږ کولای سو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. سلام، په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه چې د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنې افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده د دې اوسیدونکي نه دي، بلکې د ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کال مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم، د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل. څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري، دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کېږي او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد ته چې ورسي، هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلا وي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلا وي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یو لسم ټولګي کې به د قانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپیژنو او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات ولو.
ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اته نیمو بجو تر نه بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسې ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
قرارم نه قراری گیدی ناداندی زار شما زرگیان را غلی می جاناندی گورم شرمی گم عبد لینشم باران